ሰላሙና
پدېخ پرونه کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو امنیت ته مشنهد نشته د انتخاباتو د خپلواک میسون لویان سره شریک کړي. د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه روسیه تما شودلې چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړ شي. د تاجکستان صدر اعظم د منځنۍ اسیا ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلې به اوباله او د غزې په چرانګه کې و فلسطینیان ووشل شول. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پای وشي. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4مه وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اگست په 28مه د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري وکړه او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه وکړه. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسول زاده وای د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلې دی. رسول زاده پرون جمعه په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت له هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکاري په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیه، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او وردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوی ناامنه ولسوالۍ له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی وو. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترانګ په سرحد کې وو فلسطینیان وژلي دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 1340 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچیانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو او شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي وشتلي چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 1.5 د سرحد پوجډو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 اوسیدونکي وشل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري دغه اعتراضونو په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورونه ردوي. د ترکیې په محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندي یې خوشی کړ. محکمې کشش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ووزي. دا د ترکیې او امریکا ترمنځ د کړکیچ د کمیدو نقشه ګڼل کیږي. لویدیز شهر اسمیر ته نږدې یوې محکمې دغه کشش د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 کاله بند محکوم کړی و. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکیچ ولاړ شوی. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د اداو له کبله له کاره لرې کړی شوی وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر شپږکلن کار وروسته استعفا ورکړې او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلې ده. د بشري حقوقو د څار ادارې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شپږ کلنه دوره د بشري حقوقو له سرغړونو سره ملاوه. وروستی خبر دا چې د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلسو نویو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډي کړې وه خواخوږي ښوولې ده. ګنګا چې هندوانې عبادت کوي د هندوستان تر ټولو پراخ سیند دی چې ډېر ناولی شوی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي چې په 2014 کال کې واک ته ورسېد دغه سیند د پاکولو ژمنه کړې وه چې 400 میلیونه وګړي ګټه ورڅخه اخلي. د چاپیریال ساتنې یوه فعال راکش جیسوال وویل اګروال په ګنګا سیند کې د کثافاتو زیاتېدو له کبله پر حکومت د انتقاد مخکښ ژغ و. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د زلمی خلیلزاد په مشهی امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره کتلي وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
طالبان په رسمي ډول باندې دغه چوچا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
کونړیانې ژوند او بریاوې په سوله کې ویني.
کچرته سوله وي نو اقتصادي ستونزې به حل کېږي. که اقتصادي ستونزې حل شي نو تعلیم ته پراختیا ورکول کېږي.
په دې خبرونه کې مو د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت اندېښنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سره شریکه کړې.
څنګه چې د انتخاباتو دپاره د سپنا پروسه بریالۍ کړه دا د دغه انتخابات نظام به هم ګوندي پرمټ باندې ګوندي اعتراض او شهامت لري. دا به هم کامیابي شي.
په لوګر کې بڼوال د ممیزو خونو ته خوښ دي خو ټینګار کوي چې ورته زیات شي.
دا کشمش خانې چې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي. د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي. اقتصاد د موږ ډېره پیدا کوي دي.
د ګوړیا چر تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال سټریټ جرنال رسپانه د یو کس په وینا چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرو با خبره دی لیکي چې د خبرې پرون په پلازمینه دوحه کې وشوي په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خو دې ویاند دا خبره وکړه چې د خلیلزاد د دې سفر هدف همدا دی چې له بیلابیلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانستان او ځینو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد روسي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامي شي. ښاغلی خلیلزاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی پراپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. ښاغلی خلیلزاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر 3 پیل کړ چې د اکتوبر تر 14 یعنی سبا یک شنبه پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد ماموریت ده چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیمی کړي. زلمی خلیلزاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوحه کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره چې د قطر د صدر اعظم مرستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د رواني پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او د نړۍ ډېر هېوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او دا سفر د خلیلزاد قطر ته او د هلته د دولت سره او طالبانو نمایندګانو سره دا پوځي کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان پکې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي و چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماتې الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغې کتنې خبر نه تایید او نه رد کړې، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چې راغلی ښودلی دی چې کېدلی شي زموږ نمایندګان زلمی خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان یې ولګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی او افغان اصل امریکایی دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي و چې نه غواړي د خپل سفر او سوی مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولې هلې ځلې به ګټه وکړي او ممکن په افغانستان کې سولې ته لاره هواره کړي. په کونړ کې ښځې وایي په جنګونو د سړیو په پرتله دوی ډېرې دردېږي، او چې هر څومره زر کېدای شي باید په افغانستان کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي او سوله راشي. دوی وایي د سولې راوستلو په لاره کې همکارۍ ته چمتو دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې خځې وایي روانو جنګونو، وژنو، ویرونو او ژړاګانو اکثره په رواني ناروغیو اخته کړي دي. دوی وایي که خپل دندې ته ځي یا د خپلوانو کره د مړي ژوندي مراسمو کې د ګډون دپاره او که یې د کور غړی له کوره وځي، کور ته یې د بیرته راستنېدو پورې په زړونو کې همدا تشویش وي چې بیرته به روغ راشي او که د کومې بوګنوونکې پیښې سره به مخ کیږي. د چغان د نجونو لیسې مدیرې سپوږمۍ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه مور چې خپل لور د تعلیم دپاره لیږي مکتب ته، تر هغې پورې زړه نارامه په همدې حالاتو کې چې تر څو بیرته کور ته واپس شوي دی. خو 15 دقیقې د هغې د تلو نه زیاتېږي، نو د واره ټلیفون کېږي د هغې په باره کې چې زما لور تر اوسه کور ته راغلې نه، د مکتب نه علت بیسې، خو چېرته ارامتیا وي د نور ملکونو په شانته وي. نو یوې مور به اندېښنه نه لرلې چې د خپل لور په اړه باندې دغه فکر وکړي چې 15 دقیقې وروسته زما لور راځي. هغه چې ډېرې
سپوږمۍ وایي د جګړې په وجه ډېرې خویندې او ورونه له خپلو حقوقو بې برخې دي.
زیاتې کورنۍ دي، زیاتې نونه دي چې د تعلیم څخه بې برخې پاتې شوي دي، او یوازینی علت یې جګړه ده، نارامي ده او د سولې نشتون دی.
کوچر تسولوی نو اقتصادی ستونزې به حل کیږي کو اقتصادی ستونزې حل شي نو تعلیم ته فرختیا ورکول کیږي کوچر تسولوی نو ټول وګړي د وکورنه چې د حقي پرامو سره تعلیم تر سره کول شي همدارنګ خپل کارونه کول شي نو ټول ستونزې حل کېدل شي.
میرمن زاهد وای سوله د ټولنې د هر وګړي د پاره مهمه ده او باید ټول ورته په شریکه کار وکړي.
سوله ته ټول افغانان ټول ماشومان لوی واړه ټول سولې ته ضرورت لري. پرتله د نارینه او ښځه ډېره متضرره کېږي. همدغه ښځه ده چې ژریږي او زوی مري په مخالفینو ورونو کې دي. هغه هم زموږ خپل خپلوان دي، د چا ورور دی، د چا تره دی، د چا کاکا دی. نو سوله سوکالی ده او زموږ د ټولو خویندو دا تقاضا او هیله ده. وروسته سولې په وسې څخه
په کونړ کې خزی په داسې حال کې د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي چې په هیواد کې د سولې راوستلو او جنگ بندولو لپاره هڅې توندې شوي او د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا افغان سولې لپاره ټاکل شوی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته رارسېدلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره یوه اونۍ پاتې شوه. د انتخاباتو په ورځ ازادي راډیو ځانګړې خپرونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پر هغو کمپاینونو حملو ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې شوي دي. دغه کمیسیون وایي په پلازمېنه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمېر نه ته رسېدلی دی. په وروستیو کې د انتخاباتو د نېټې له رانږدې کېدو سره پر کاندیدانو د دوی پر کمپاینونو او خپلوانو حملې زیاتې شوي دي. سالم محمد صالح د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویاند سید حفیظ الله هاشمي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
شریک بولو آواز داؤ سے گامو نواخی دغه نه نفر په مختلفو ولایتونو کې وو، په هلمند کې وو، په کابل کې وو، په نورو ولایتونو کې وو او ځمن نه نفر په اوسه پرې شیدان شي.
بل هاشمي صاحب کدا لړۍ دغه روانه وي د انتخاباتو پروسې باندې اغیز نه کوي؟
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ دغه انتخابات په جنگ کې کوو نو جنگ کې خو طبعا دغه مسایل به مخته راځي، ولې دغه شهامت او دغه قوت دغه خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو دپاره د سپنام پروسه بریالۍ کړه، دا دغه انتخابات د اتوشتم میزان به هم د همدې فرمت باندې د همدې جرات او شهامت چې لري دا به هم کامیابېږي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغسې حملو څخه بچ پاتې سي؟
ما مخکې هم څو څو ځلې په خبري کانفرنسو کې او دارنګ په مصاحبو کې د دې غونډو څخه غوښتي وو چې دوی کله کمپاین نه کوي، دوی جل کوي او یا هم دا چې د مرکز څخه لرې سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې دي، نو دوی امنیتي ارګانونه باید په جریان کې کړي او خودسرانه لاړ نه شي.
هاشمي صاحب، ولایتونو ته د بایومیټریک سیستمونه رسیدلي که اوس هم په لاره کې دي؟
دغه لحظه پر شمې تاسو خبرې کوم، یو څو ولایتونو ته رسیدلي دي، د مشرقي او ولایتو ته هم تکمیلېږي او د مرکز کې کوم ولایت ته پاتې دا به هم تکمیل
شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي هیله من دی چې د شته امنیتي ستونزو سربیره به ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. طالبانو خبرداری ورکړی دی چې دغه انتخابات به ګډوډ کړي. بل لور ته د سره صلیب او طالبانو ترمنځ را پیدا شوې لانجه هواره شوې. نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د نړیوالې کمیټې ته خبرداری ورکړی وو، خو پرون دواړو لوریو وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. جزئیات ملالۍ بشیر پوراپور کې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولی سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړیو غواړو چې د دې ادارې د کارکوونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندي انډریا کاتا پریتا له قوله لیکلي په دوحه کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دی ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیايي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یوه تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پل چرخي زندان کې د لوږې احتساب کوونکو طالبانو ته کافي خواړه نه دي ورکړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. دغه پریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بیلابیلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغه ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل شول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د امنیت د ټینګېدو هڅې، امنیت اندېښنې او د افغانستان کرکټ هغه موضوعات چې نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د لیکسینګټن هیرالد لیدر خبرونې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړي. په مقاله کې راغلي یو څلور تسلبک سرتیری به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي، څو له سړکونو د ماینونو د پاکولو دنده مخته یوسي او خلکو ته د خوندي مزل زمینه برابره کړي. دا سرتیری په کنتاکي ایالت کې د امریکا د پوز له فورټناکس اړې افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان کې د امریکا په ولس کلنې جګړې مقاله خبره کړې. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې د دې جګړې د پایته رسیدو هیڅ نښه نه ترسترګو کیږي. وړاندې لولو طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د ولسو کلونو لپاره کېدو سره سم څلور پنځوس کسان ووژل چې پنځه دیرش امنیتي منصوبینو. په مطلب کې راغلی داسې ښکاري چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقالې لیکوال همداراز د میزان پاتې وشتمه د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د طالبانو تازه ګواښ ته هم اشاره کړې ده. طالبانو د روانو انتخاباتو په غندلو سربیره خبرداری ورکړې چې پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. له دې سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې له ټیټې سطحې رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ ده. د کرکټ نړیوالې شورا له 2008 تر 2015 کال د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې له ورځنیو لوبو آن نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بلل. دی شورا لیکلی د افغانستان د کرکټ یو فصل وارلمخه ډیر کامیاب تیر شوی، خو به کتل شي چې کال ته په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د افغانستان د کرکټ د لیگ په د لوبو په ترڅ کې نن پکتیا له بلخ سره او ننګرهار له کندهار سره مسابقه لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د اسرائیل دفاع وزیر امر کړی چې غزې ته دي د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. دا امر وروسته له هغې صادرېږي چې په غزه کې خلکو خپلو بلواګانو او مظاهرو ته ادامه ورکړې ده. د اسرائیل سرتیرو په ډزو څو فلسطینیان هم وژل شوي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله جزئیات ته سالم محمد صالح پور راپور کړي.
د اسرائیل دفاع وزیر اوویکتور لیبرمن پرون جمعه سپارښتنه وکړه چې غزې ته دي د سون موادو انتقال سمدلاسه بند سي. دغه دستور په غزه کې تر ناکراریو دغه راز د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره د فلسطینیانو تر شخړو وروسته صادریږي. دا په اصل کې ده چې د سیمې د اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته له قطر څخه درنیول سویو تیلو د لیږد د موافقې عملي کېدل په پیلېدو و. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې له اسرائیل سره په سرحدونو کې د شخړو په نتیجه کې و فلسطینیان وژل شوي او یو سل څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د وزارت په خبره وژل شوي کسان د اولسو او نهویشتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. پرون په زرګونو کسانو د غزې په دې سیمه کې چې د اسرائیل پر سرحد پرته ده مظاهرې وکړې. د اسرائیل پوځ وایي په دغو مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه درلوده او د پولی په بیلابیلو برخو کې راغونډ سوي وه. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلي چې ځینې مظاهرچیان لیدل سوي چې د غزې د جنوب په څو محلونو کې له سرحدي دیوال څخه د وښتو هڅه کوله. د اسرائیل د پوز په خبره مظاهره چانو د سرحدي کټارې په یو برخه کې منفجره مواد وچول چې کټارې اور واخیست. د اسرائیل د اعلامیې په حواله څو تنه حمله کوونکي چې د اسرائیل یوې پوستې ته نږدې سوي وو د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو وژل سوي دي. په اعلامیه کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د مارچ له 1 په غزه کې د مظاهرو له تازه څپو سره تر 2200 فلسطینیان وژل سوي دي. اکثریت دغه کسان سرحد ته نږدې په مظاهرو کې وژل سوي، خو ځینې په هوایي حملو او د ټانکونو په ډزو هم وژل سوي دي. د یو اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی. داسې هیلې پیدا سوي وي چې د سیمې د سون موادو د تعمیل لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې موافقې تابعا به په سیمه کې مظاهرې کمې کړي، خو بیا هم د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په سرحدي سیمه کې راټول سوي وو. د فرانسې خبري اجنس خبریال وایي د جمعې ورځې په مظاهرو کې د حماس ډلې رهبر اسماعیل هانیه هم برخه درلوده او د مظاهرو د دوام هرکلی یې وکړ. اسرائیل حماس ډله د دغو مظاهرو په تنظیم تورنه کړې او وایي له هغو د خپلو حملو د اجرا لپاره استفاده کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سنگاپور د هوایی شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه چې د پنشن بپورزی له سنگاپور څخه حرکت کړی وو پرون پرته له دې چې د لارې په منځ کې په کوم هوایي ډګر کې دمه ونیسي امریکا ته ورسېده. د دې وشت هوایي سفر نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د سنگاپور هوایي شرکت یوې ایربس الوتکې بېله دي چې په منځ کې دمه ونیسي یا په کوم هوایي ډګر کې وقفه وکړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد الوت وکړ. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکې په څه کم 19 ساعتونو کې له سنگاپور څخه د امریکا د نیویارک لیبرټي نړیوال هوایي ډګر ته 15,000 کیلومتره لار کچ کړه. د سنگاپور هوایی شرکت 15 کاله پخوا دا پرواز د لګښت زیاتوالي له کبله درولی و. د سنگاپور د هوایی شرکت په دې نوي ایربس الوتکه کې 161 تنه سپرلي ځایېدل. د دې الوتکې په بزنس کلاس کې د سپرلیو لپاره د خوب ځای هم شته. تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایی شرکتونو جوړ کړي وو. د استرالیا هوایی شرکت بې وقفې د استرالیا له پیرت هوایي ډګره تر لندن پورې بې دمې الوت په 12 ساعتونو کې کړی وو. د سږ کال په لومړیو کې د قطر هوایی شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکه د پنجشنبې په ورځ د سنگاپور له چانګي هوایی ډګر والوته او بیله دي چې چیرې کښینی د نیویارک لیبرټي هوایی ډګر ته ځان په 19 ساعتونو کې ورساوه. د سنگاپور هوایی شرکت د الوت د دې لپاره پیل کړ چې ډیر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي، که څه هم دا ډول الوتنې ګرانه تمامی شي.
تاسو له پیغامونو
زابن پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالۍ زخه تاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالۍ ډیره سخته وچکلی ده. بلې ده د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ده ورته سوي. د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي. ډیر خطرناک واقع به رامابین سکي. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د روزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه د صحتانیې د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم چې زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د پنځه کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنې چې وکړي. او زه د صحتانیې د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکول په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. له نورې سي مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. رضا احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لرې نه غږېږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پیغامې ریاست نه چې په غوربان کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وخت فلاونه راشي هم دوی باسازه نه کوي او پاخه سرکونه چې دي ټول ګډوډ شوي دي. دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست ته معرف نه هم ډېره
غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل مازفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان او ایران ترمنځ د شیخ ابو نصر فراهی بندر د اداري فساد له امله بند شوی، خو یو شمېر فراهیان غواړي چې ولسمشر دا بندر بیرته پرانیزي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د لوګر د بڼوالو حال هم در سره شریکوو چې د ممیزو خونو ته خوشاله دي، خو وایي چې د ممیزو خونې باید په دې ولایت کې زیاتې شي. سربیا له ایران سره له ویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړې ده. په دې اړه هم تفصیل اورېدلی شي. خو 8:30 دي لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري آژانس خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. د تاجکستان سریاعظم وایي د منځنۍ آسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. قاهر رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوی ناامنه ولسوالۍ له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرایلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې ور فلسطینیان وژلي دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 1300 تنه نور ټپیان شوي دي. او د اسرایل پوځ بیا وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچیانو پر سرحدي خنډونو او اسرایلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو اور شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د ترکیې وی محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظربندي خوشي کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا ورکړه. د بشري حقونو د ستار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د 10 کلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره ملاوه. او د هند د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د 60 کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې 15 نویو رئیس غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډی اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې یې دکتورا کړې وه خواخوږي ښولې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر هغه راپورونو ته مخه کو. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له مرکزی حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیزي. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې وی میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت له امله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوی دی. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي له هغه مدیر رئیس چې د هیواد د ولسمشر د حکم پر اساس د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر بند شوی، په دغه ولایت کې د توکو باید 2 برابره لوړه شوې ده. د فراه اوسیدونکو په خبره په دغه سوداګریز بندر بندېدل له یوې خوا په زرګونو ځوانان بیکاره کړي او له بلې خوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو باید 2 برابره لوړه کړې ده. دوی د هیواد د ولسمشر څخه غواړي چې د فراه ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره لري بیرته پرانیزي، تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادی حالت ته وګرځي.
یک بوجی سمن قبلا بوده که با 170 افغانی حالا 250 افغانی.
شما از این پرسونده بینون چی باید چون برای تاثیر چه بوده دی؟ که بزگر دی، که دکاندار دی، از بلا مامور سره دی، که دولت سره دی، پر چون لیه تاثیر چه بوده دی؟
مورا میشه پا دکان که 15,000 لازر سودا کن بود باور دوست چی دوری زر افغانی هم سودا کن دکان کنه لانه.
پا هم دیال که ده فرا ولایت سیمایز چارواکی وایی چی پا دیاره ده مرکزی حکومت سر خبری کری تر سو برته د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر پرانیزي. محمد ناصر مهری د فراه د والی ویاند وایي چې په دې اړه د خلکو نظریات، شکایات او وړاندیزونه د هیواد د ولسمشر سره شریک کړي او ډیر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یوه نوې پریکړه ترسره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم قیمت یې جګ شوی دی. هغه غوښتنه چې د فرح خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل غوښتنې د سیمه ییزې ادارې همداراز د مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې، هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا لیلتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوهم هدایت چې د مرکزي حکومت څخه کېږي هغه ته منتظر یو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د شیخ او نصفرای د بندر تړل څخه شکایت کوي چې دغه بندر د تړل له امله لارینونه هم وکړل او د ولایت مقام ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغه حرکتونه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ او نصفرای بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوي چې په دې سره یې د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد یې ورسره بهتره شوی دی. دوی زیاتوي په لوګر کې انګور ډېر ښه حاصلات کوي، نو افغان حکومت یې د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړي. د لوګر بڼوال او بزګران وایي پخوا به یې د انګورو د حاصلاتو یوې برخې زیان لیده او یا به په داسې بیه خرڅېدل چې ګټه یې نه وه، خو که اوس یې د ممیزو په خونو کې وساتي او ممیز ورڅخه جوړ کړي نو بازار کې په ښه بیه خرڅي شي. لسیمی نجیب العلو خیل له نور تفصیل سره.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه اتیا د ممیزو خونې جوړې شوې، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کې جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمشخانې سمګ ته دولت جوړ کړي دي سره موږ ډیر مشکلات حل سوي، ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کړو ترې در په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد د موږ ډیره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړه شوې کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سعادت وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز انګور یا د باغونو دی، نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کېږي دلته هم محفوظ دی، هم د صحي لحاظ نه ښه دی، هم د اقتصادي لحاظ نه هم ښه دی، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډېره ده.
په لوګر کې ډېرو ساحاتو کې انګور کرل کېږي، لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډېر انګور کرل کېږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانې هم ورته جوړې.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمشخانه تر هغه حده چې سکه له منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې غلې جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ضر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا سجر رو پروان خبروانه که وراندی دا گوڑی اچار تفریح پروگرام لرو خمخ که تردی چه دی اونیس پروگرام تا مخکرو یو دوی نریوال موضوعات یو دو نریوال موضوعات راخلو. سربیال ایران سره لویزو پرت دا سفر کولو آسان که لغ وکره. دا پریکر دا اروپایی طولانی تر فشار روست شوی چه دی روپا نغشتون که اروپایی اتحادی تا درسی دوله پارا لدی سیستم ناوره استفاده کوله. پا دیار نور جزیات لملالی بشیر سخه.
لتیر اگست میاشت راهیسی تر 15 زره زیات ایرانیان سربیا ته تللی خو بیرته خپل هیواد ته ندستانه سیوی او ډیره یو په اروپای ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتي. ظاهره سنۍ وایي له تهران بلګراد ته ډکه الوتکه ځي خو بیرته تشيږي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربیا کې هم پناه غوښتي ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنځشنبه په ورځ ویلي چې حکومت تر رواني اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لغوه کړي. اروپای ټولنې چارواکو له مخکې پر دې خبرې غور کاوه چې دې هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربیا د اروپای ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر نیبای ساستوفانوویچ د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل یو شمیر ایرانیان د آزادو ویزو له سیستم څخه سوی استفاده کوي او دې موضوع دوی اړ ایستلی چې پر ایرانیانو آزادې ویزې قطع کړي. د روان کال پر مهال 1100 ایرانیانو په سربیا کې پناه غوښتې ده. په داسې حال کې چې سلګونو پناه غوښتونکي په پلازمینه بلګراد او له بوسنیا او کرویشیا سره د دې هیواد د پولې په سیمه کې ژوند کوي، د دې هیواد په دولتي مراکزو کې رسمن نومونه ثبت کړي دي. مخکې تر دې چې په 2014 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې پولې وتړل سوې او د دې ټولنې تدابیر سخت سول، په 2015 کال کې 6.5 لک پناه غوښتونکي د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتلو په هدف د سربیا له پولو واوښتل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
وروس لحقه چه داعش دلی دا جگری پرگر که مات و خوده متخصصین و اید دلی دا جگر ماران و تمرکز دا ملکیانو پر وشنه ده. داعش دل پا عراق و سوریه که هر اونی لش تر لش یوزل پر ملکیانو حمله کوی. ملالی بشیر دا سوشیتت پرست تحلیلی راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
څېړونکي وایي وروسته له هغه چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر مځکو خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د دوی تمرکز له خلافت جوړولو څخه د ملکیانو وجلو ته ډېر سوی دی او غواړي دولتونه کمزوره وشي او فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور وایي چې د عراق او سوریې په ګډه پوله د امریکا ځواکونه د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اخري سیمې په لور د پرمختګ په حال کې دي او دغې ډلې د ملکیانو په هدف ګرځولو سره خپلو مخالفانو ته اضافي ستونزې جوړې کړي دي. اسوسییټډ پرس د داعش ډلې یو متخصص هشام الهاشمی له قوله لیکلي چې داعش ډله اوس هماغه سي فعالیت کوي لکه په 2010 کال کې چې یې کاوه. دا هغه وختونه وو چې داعش ډله په عراق کې نوه پیاوړې سوې. څلور کاله وروسته د داعش جګړه مارانو د عراق له تر ټولو لویو ښارونو څخه یو موصل ونیوه. دغه ډلې همداراز په سوریه کې رقه ښار ونیوه او په دواړو هیوادونو کې پر پراخه سیمه خپل خلافت اعلان کړ. الهاشمی ویلی چې د نړۍ دغه تر ټولو خطرناکه ډله غواړي ثابته کړي چې که څه هم اوس مځکې په لاس کې نه لري خو کولای سي پراخې حملې وکړي. په داسې حال کې چې دغه ډلې په سوریه کې خپلو حملو ته دوام ورکړی خو په عین حال کې یې د داسې حملو مسؤلیت اخیستی چې دې ډلې نه دي کړي. دا څرګندوي چې غواړي خپل ځان مطرح وساتي. د داعش ډلې د پروپاګند ادارې تر شا یو مهم غړی وژل سوی. رقه یو کال مخکې د دې ډلې له کنټروله ووته او په سوریه او عراق کې د هغو مځکو چې لرلې یې اوس مهال یوازې 2% مځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. د داعش ډلې له خونړیو حملو څخه یوه د جولای میاشتې بدل کیږي. د دې ډلې جګړه مارانو چې مولونه یې وهلي وو د جنوبي ښار السویدا پر شاوخوا کلیو حملې پیل کړې. په دغو کلیو کې د سوری دروز اقلیت اوسي. داعش ډلې په دې حملو کې 200 کسان وژل او 10 نور یې وتښتول. په تښتول سوي کې ډیری ښځې او کوچنیان وو. همداراز تیره میاشت د داعش ډلې جګړه مارو د عراق پر شمالي کلی غریب په حمله کې 3 کسان وژل او 9 نور یې وروسته له هغه ټپیان کړل چې کلیوالو دغه جګړه مارانو ته له خوړو او وسلو ورکولو ډډه وکړه. تیره اونۍ داعش ډلې د عراقي ښار موصل په شمال کې د سادیه په نوم کلی کې 3 کسان وژل او یو یې وتښتاوه. اسوسییټډ پرس د عراق د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه یې په لویدیځ ولایت انبار کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د داعش جنګیالي شایي بیرته سر راټول سي او د 2010 غونډې کله چې ویل کېدل دا ډله په 2001 کال کې په عراق کې ماته سوې ده یو ځل بیا راپورته سوه.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونې ورستیو تر رسیدلیو، البته د راپورونو د برخې اخیره تر رسیدلیو. په پاتې دقیقو کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. په پوره ساعت یعنی په 9 بجې ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. ځینې کاندیدانو خپل عکسونه د رمې په پسونو او وزو هم سریښ کړي چې خلک یې وویني او رایه ورکړي. ځینې کاندیدانو ته په خوب کې د غږېدلو ناروغي پیدا شوې او ځینې یې بیا د ناکامۍ ویرې اخیستي. خو چې دا هر یو بیا په دیوال سریښ خپل عکس ته وګوري، نو یو دم انرژي واخلي او ځان ورته اتل ښکاره شي. د خپرونې په پیل کې مو د وکاندید له کمپاین خبره وو.
والا کانو عکسونه مو سکړل.
یو مې د کوټې سنگي په پلس ریخ ک، بل مې د افغانانو په زیر زمینی کې سریخ کړ.
هلته خو تیاره ده، کله به سو ګوینی؟
هغه گروپ چې زوړان دی هلته مې سریخ ک.
هغه گروپونه خو ټول سوځېدلی دي.
ځانو اوس کار له کاره تیر شوی دی. یو بل مې د یو پوډري په شا سریخ ک.
دا څه لیونه پوډري خو ځیل پله لاندې څملی، نو ګټه یې څه ده؟
پوډریان خو به یوویني. ما ویل که پوډریانو کې څوک رایا چوي، نو تیار به د ده څیره په ذهن کې وي.
والا نو څه به درته ووایم، بل د چیرته سریخ کړ؟
ما ته خو همدا درې عکسونه راکړي وو.
والا که دا نور عکسونه دې رانه وړل.
د څلورو عکسونو چاپولو وعده له وانګ وکړه، خو ویل یې چې تور سپي دې درته چاپولی سم، بیا یې رنګه تاسو خپله کوئ. او د اتو رنګه عکسونو وعده خانوالي وکړه، ویل یې چې بلې جمعې ته راشي او یې اوسئ.
نو خانولی خو ویل چې 15 دانې درته چاپم.
اوس خو دا تو ویل.
نو چې دا عکسونو پیسې دې هم نه درلودي، څه ته کاندیدې دي؟
خلکو وعده را سره کړې وې. یو ویل 10 دانې عکسونه درته چاپم، بل ویل 2000 درته چاپم، بل ویل درې خیراتونه دې په ما چې هر یو ته زر زر تنه راو غواړي هم خلاص بنشي، بل ویل شل موټر دې کمپاین ته برابروم. خو اوس دې رښتیا ورځ راغلي، څوک سلام هم نه راچوي.
هغه په فیسبوک کې څومره کسانو درته لیکل چې ته کاندید چې موږ در سره یو. اوس هغه ټول د نورو کاندیدانو عکسونه پورته کوي او خلک ورته تشویقوي چې رایه ورته واچوي.
له سهاره د شپې تر 12 بجو فیسبوک لټوم، څوک مې عکس د ثواب لپاره هم نه لایک کوي. څه خو لا د کمنټ او نورو خبرو ده.
زه د ما هم چل زده دی، سل اکاونټ مې جوړ کړي دي او سل نور هم جوړوم. دوه دوه سوه تاسې هم جوړ کئ او له هر اکاونټه د عکسونو خپرولو او کومنټونو ورکولو باران جوړ کئ. باران که نور څه نه وي، چې کوم پیسه دار کاندید ته خو مو د اخیستلو شوق پیدا شي.
دا دې سمه خبره وکړه چې دا اوس کوم سم خریدار پیدا شي ورته تیریږم. ورک دې شي دا کاندیدېدل، لیونه یې کړم.
د موږ دې هم خوب تختولی، دومره غورې او لافې دې وهلي چې ما ویل چې هیڅ هم نه وي، نو یو 15000 رایې خوړې.
اوس 15 تنه فیسبوکیان هم نه پیدا کیږي چې عکس ته یې لایک ورکړي.
بداله
ملغلره.
کاندیدان په درې ډول دي.
لومړی چې ازمایل شوی، دوهم چې اوس ازمایل کیږي، او دریم چې ځان ازمایي.
کاندیدان د درې خبرو لپاره ځان کاندیدوي.
لومړی که کامیاب شي پیسې او قدرت به پیدا کی، دوهم که کامیابیدای نشو بلته به تیر شي او پیسې به تی واخلي، او دریم که نور هیڅ هم نه وي نو نوم خو به یې پاتې شي چې وخت کاندید شوی و.
پخوانی وکیلان هم درې ډوله وو.
یو چې په هره خبره کې به یې ځان وراچاوه چې خلک ووایي بالا وکیل دی، د بل چې خبره او انتقاد به یې د اصلاح لپاره کاوه، او دریم چې پټه خوله راغلل او پټه خوله به بیرته ځي.
کاندیدانو په درې شیانو زړه تړلی،
پیسه دارو یې په پیسو او تقلب، پاکو او لایقو یې په خلکو، او سادهګانو یې د خپلوانو او آشنایانو په لافو او وعدو.
د وکالت هوا اوس په درې ډوله سرونو کې چکر وهي،
د رهبرانو، قومندانانو او زورورو د اولادونو، د پانتون د استادانو او د خبریالانو او پیسه دارانو.
اوس کمپاینونه هم بدل شوي دي او عجیب و غریب چلونه ورسره کوي، لکه داسې
تواسه اون چلی و گره چه چوک دی؟
خامور جانه
چه دا بیا چوک بیا وقت راغدس؟ نه پا کور که وچه دوری پاته دا او نام چایستا.
موری و موری
چه وایه؟
لکه چه چوک ملمانه راغلل
تا دا کوتا سمکه چه زواسم چه چوک دی؟
خاموری
خدای دی خیر که چه دا با چوک بی؟
موری دو خسی دی
ملمانه قبلاوی
او هر کل راسه رازه ودی بلاری هست.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، په خیر راسی؟ خوره تم ستړی مست؟
خیر اوسې.
راځه لکه چې بد راځه کې ډیر ودرې دی.
نه لور دې ژر راغله، پازه به م کړې.
نه ولې به پازه بیرو؟
ترورې ستړی مشي؟
ښه داسې لورې، ته را وړاندې سه چې ښکل لیکم.
او جنکیان او
څه وایې؟
دوی لکه چې د تاسې کتو ته راغلي دي، ورسئ په ځانونو لږ لاس ووهئ.
ښه
ښه دا وایس چې تورې چای چښئ که شنې او که قهوه درته جوړه کړي. لورګانې مې نام خدا په هر څه پوهېږي، داسې قهوه جوړوي چې پلار یې وایي په امریکا کې یې څوک نه شي جوړولی.
نه خیر یوسې خورې، نه چای ته جشته او نه قهوې ته، چې راتلو چای مو وچکه.
نه نو هسې خو نسئ تلی، یو څه خو به خوري.
زو چې راباندې ناوخته کېږي
تاسې ودرېږئ، لورګانې به مې هم ښې ووینئ. او
نام خدا ښایسته لورګانې دیدي.
خیر اوسې، سترګې مو ښایستې دي. د رایبارانو له لاسه تر پوزې راغلی یم، سهار و بېګاره روان یې، خو پلار یې وایي چې هر چا ته یې نه ورکوم.
ښه وایې، اوس خو دې سم سړي پېژندل هم سخت دي.
هو په خدای، همدا خبره ده چې موږ هم زړه نشو کولی. د تا زوی څه کار کوي؟
د ما زوی نام خدا یوی ډاکټر دی، بل مې انجینر دی، بل مې په لندن کې دی.
زه خدای دې ارمان پرې وباسه. کومې غوته یې غواړې؟
لکه چې دې خواړې بل ګمان وکړه.
څه چرت وایې خورې؟
خورې موږ دې ته راغلي یو چې ځم پارلمان ته کاندیده یم او مېړه مې یم. په دغه وړاندې کوڅه کې مو کور دی، دغه عکسونه مو راوړي دي. موږ ویل که په دې شاوخوا دیوالو یې کلک کیه او رایم موږ ته راکیه، دا به مو ډېره مهرباني یې. که کامیاب سو ډېر خدمت به درته وکړو.
ځای ورکه سئ له دې عکسو سره، مو موږ دومره بې کاره درته ښکاره سو چې اوس به د خلکو عکسونه په دیوالو سرشو. ها اونجنو کیانو چای را نه وړئ؟ دوی هسې د خلکو وخت ضایع کوي، بېکاره بې روزګاره ښځې دي. ورکې سئ، ما خو ویل چې زما د لورګانو د کتلو اغوستلو لپاره راغلي دي.
زه خورې پاڅېږه، له هر سړي سره خپل غم دی.
<تص-> کاندیدل متلونا.
کاندید ته وویل دوه دوه څوکیږي.
وویل څلور رایې.
کاندید له کاندید رنګ اخلي
او خپلوان یې لاکسونو خواند.
چې انتخابات تیر شول رایه په دیوال ووله
او د کاندید اکسونه په ډیران.
وایي رایه هر څوک غواړي
خو خوله د پخواني وکیل غواړي.
وایي خوار کاندید
نه کاندید
چې پارلمان ته کامیابی په لس زره ډالره شي
خو چې لس زره ډالر هم نه وي څه به یې کې.
وایي یو لک ډالر پور کړه
خو یو زوی پارلمان ته کامیاب کا.
وایي چې پارلمان ته په کامیابیدو قرضدار شو
هغه ته قرضدار مه وایا.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 0.
چتنا رکڑ زدی رکٹنگاو Sarna